په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې د شاین بنرې ما او تاسو ته دغه یو ساته خبرونه خیر کړی وي. نن برته وړاندې کوو زمونږ دوه ونیز خبرونه ډومبه باورې د سندر و عمل زمونږ کلتوري خبرونه ده او د خبرونه په بل نیمه برخه کې به د ځوانانو غږ خبرونه او اسرار لم مومن به وړاندې کوي. خړومبه د سیمې او نړۍ د چارو نزان خبرو د مليحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن بیلتون غوختون کې مشر برمداغ بوګټی د خبرو هرکلی کړی دی. د افغانستان د زابل اوسیدونکو وایي چې په خاک افغان ولسوالۍ کې د ملاختر منصور او منصور داد الله د پلویانو ترمنځ د جګړې تیاری نیول شوی او آسٹریا وایي په لوی سړک لای پرېښودل شوی ټرک نه تر او یو زیاتو کډوالو مړی موندل شوی دی. تفصیل د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوت نه په خپلواکي غوښتون کې بلوچ مشر برمداغ بوګټی د هغه خبري هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمد کی خودلې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنو سره د خبرو په وښویل چې دوی له ډیره وخت پر دې کار کوي چې جلاوت نه بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي.
دا ډیر مثبت پریکړه د زموږ ایالتي حکومت مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سولیز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوګټی دغه اعلان موږ ډیر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړه چې د برمداغ بوګټی په ګډون به له نورو جلاوت نه بلوچو مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یوه جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولېږي چې د بلوچ پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. برمداغ بوګټی تر دې مخکې ټینګار کوي چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې کله د ګوند ملګري او بلوچو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وشي نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. دا پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلارې پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیال مشر شهري رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترګرو مرسته کړې ده. خبری غونډه تر هغه وروسته وشوه چې کله یو پاکستانی عدالت د دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د حکومت یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د خپلواک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت په اخیستلو تورن دي. د فساد پر ضد یو عدالت پرون د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې ته امر وکړ چې ګیلانی او فهیم ونیسي او د ستمبر په 10مه عدالت ته وړاندې کړي. ګیلانی چې له 2003 کال نه تر 2012 کال پورې د پاکستان وزیر اعظم په هایکورټ کې اپیل کولی شي تر څو ضمانت یې ومنل شي او جیل ته ونه لیږدول شي. مخدوم امین فهیم چې د سوداګرۍ وزیرو د سرطان ناروغي لري او په لندن کې درملنه روانه ده. د کشمیر په ویشلی سیمه کې د پاکستان او هند سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزو په تبادله کې دوه هندي ولسی وګړي وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي. هندي او چارواکو 13 ورځ پر پاکستاني او سرتیرو تور پورې کړي چې په ډزو کې اولواري وکړه چې هندي سرتیری جوابي ډزو ته وهڅول شو. پاکستان په سمدستي توګه په دې اړه لاس نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د کال 2003 راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډز باندې موافقه وشوه، خو بیا هم پر سرحدي سیمه اکثره تاوتریخوالی تر سترګو کیږي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د افغانستان د زابل ولایت تخاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملاختر محمد منصور او منصور داد الله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور خواوشه شپږ سوه تنه د ملا منصور داد الله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولی دي. رپورټونه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یو فرمان یا فتوا کې د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره عملیات شروع کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دی. له بلې خوا د هلمند د والي ویان عمر ځواک تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په موسی کلا ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوختي. ډېری هغه ساحې چې قدمشین شوی وی هغه تصفیه شوی دی. یو څه محدود ساحې پاتې چې حالت تصفیه کړي انشاءالله.
موسا کله ولسوالۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو له څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. د روسو رپورټونو له مخې د دې ولسوالۍ د واپس نیولو او د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره نیټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ شروع کړی دی. د آسټریا د کورنو چارو وزارت وایي چې پر سړک پرېښودل شوي یو ټرک کې د اویاو زیاتو مهاجرو مړی موندل شوي دي. له دې مخکې تېره ورځ انتظامیه دغه شمېر د 20 او 50 په منځ کې ښودلی و چې د دغه شمېر پرتله اوس کافي زیات مړی موندل شوي دي. پولیسو پر هغه لوی سړک د یخوالي ټرک وموندلو چې ویانا او د بوداپست سرخار هنګري ترمنځ دی. د جرمني چانسلرې انګیلا مرکل ویلي چې یادې پیښې د اروپایي هیوادونو مشران لړزولي دي چې تېره ورځ یې په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپایي اتحادیې او د بالکان هیوادونو سنمشیزه کې د مهاجرو په مسله خبرې کولې. د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسۍ مشر فریډریکا موخرینی ویلي دي چې امید کوي دا غمیزه به غړي هیوادونه فیصلو او ذمهواری اخیستو ته مجبور کړي. امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګیدونکي ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال ډینیل روسن بلوم پرون تاشکند ته د یو سفر پر مهال وویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړې او ورنه غوښتي چې څنګه ورته مناسب وي هماغسې همکاري دې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي دولت پر ضد د جګړې معنا یوازې په پوځي برخه کې همکاري نه ده، بلکې د استخباراتو راغونډول او د دې ډلې د مالي سرچینو د مخنیوي هڅې کول دي. او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ملیشیا ځواکونو ته حکم ورکړی چې د بغداد د مخصوصې سیمې گرین زون په ګډون په ټول هیواد کې په لارو کوڅو کې د ولس اسانه تګ راتګ ته لاره برابر کړي. په دې روسو کې د موټر بم چاودنو لړۍ ته په کتلو سره ملیشیا او سیاسي ګوندونو او باسره کسانو په بغداد کې دننه او نورو ښارونو کې د ولس تګ راتګ محدود کړی دی. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو به او د موسم حال له رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیو خرڅل کیږي او په 1.50 روپیو پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.63 روپیو او په 1.63 روپیو یو یورو په 1.95 روپیو او په 1.48 روپیو یو ریال په 19.65 روپیو خرڅل کیږي او په 19.90 روپیو خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپیو او په 28.80 روپیو یو افغانۍ په 1.02 روپیو او په 1.06 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې وریځي وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 3، بنو کې 9 او 6 او په کوټه کې 5 او 4 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د اردوونکو اوس وخت شوې دي. زمونږ د ونیزي خبرونه د سندرو امیل په دغه خبرونه کې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت او ځوان سندرغاړي چې تعلق د پاکستان د قبایلی سیمې سره دی داغي د هنري کارونو په اړه اورو. د خبرونه هارون باچا وړاندې کوي.
سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. قدرمنو د دې اونۍ په پروګرام کې د پاکستان له قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان سره د تعلق لرونکي سندرغاړي شان خان د هنري کارونو په اړه هم د نوموړي خبرې اوري. د شان پلار ارواخات کمال مسعود هم د پښتو ولسی موسیقۍ په ډګر کې د یو وتلي سندرغاړي په توګه یادېږي. شان چې تر ډیره په اسلام آباد کې لوی شوی او مغلته د خونځي او کالج خپلې زده کړې کړي، څو کلونه وشول چې د پښتو موسیقۍ میدان ته راوتلې ده. دیوایي پلان لري چې د وزیرستانونو محلي سندرې له عصري سازونو سره ثبت او د ویډیوګانو په شکل کې د پاکستان او همداراز د نړۍ خلکو ته وړاندې کړي. د شان د دغه هنري کارونو په اړه د هغه د خبرو ترڅنګ څو سندرې هم درورو چې لومړی به یې د ټپو ته غوږ شو.
Oh, او سشا غگ ورکشا لک دغرا او سنزر غگ او غگ بے کونا
اوریدونکو د شان خان په غږ مو ټپی اوریدې دی. وای په 2009 کال کې د ټول پاکستان په کچه د سندرو په مقابله کې اول مقام ترلاسه کړو. په خبرې چې ترغې ورسته د خپلو سندرو پر جوړولو کار پیل کړ. نوموړی وای په پاکستان کې پر ویل کېدونکو یو شمېر ژبو سربیره په انګلیسي ژبه هم سندرې ویل شي.
په 2009 کې ما سٹارټ کړلو یو ډیرا غټه ریئلټی شو شوی وا په پاکستان کې پاکستان سنگیت آئیکن په نام سره د انډس ویژن نیٹ ورک کړي وا پورا ایم ٹی وی پاکستان چې کومه پیغه وا سم مشکله په فرست راوند کې سلیکټ شوم. هغه نه بعد بیا لاهور کې یو فلټر راوند شو. هغه کې هم ماشاءالله زو ټاپ 6 کې راغلم پورا پاکستان نا اور پنجاب تاسو ته پته ده چې سورا غټه غټه ګرانه دي دلته. ایون د سلامت علی خان چې کوم یو ډیر غټ نام دی زموږ د موسیقي د هغه د کورنۍ الکان راغلی وو هغه هم پاتې شو. الګز بیسیکلی د ساوت وزیرستان نه بلونګ کوم. د موسیقي پراپر زده کړه مو دره نه ده کړې. هغه نه بعد 12 کسانو مقابله وشو هغه هم ما ماشاءالله د الله په شکر سره پورا پاکستان کې زوینر راغلم او ګټله. اول لکھ خپاو مو چې اوس په سنگي خپل کیریئر سٹارټ کوم ولې چې زما سره ډوره انویسټمنټ شي زونه نو چې ما یو خسته غوندې ویډیو جوړه کړې وای نو فما پیسې ما سي سره جمع کړلې. ما فرست غانا وکړ خپل اکبل د پنجابي او د اردو یو سانګ نو کړ. ما ډېره خسته ویډیو یو ورته جوړه کړه. ډېره خسته وی بلا ویډیو ټوکه دھوکه باز یو غانا وا زما چې کوم ماشاءالله په کراچي کې چې کوم زموږ د میوزیک انډستری چینل دی ډېر ښایسته او چلاول او ډېر ښه ریسپانس راغلو. نو الله شکر دی چې خدای یو ټیلنټ را کړی دی چې زه ماشاءالله مختلف لینګویجونو کې گانے وایم. فار ایگزامپل پنجابي کې زه ویلی شم, زه په سرایکی لینگویج کې گانا ویلی شم, زه په پښتو کې ویلی شم چې کوم د پېښور زمونږ مین یوسفزئی پښتو ده. زه جی په وزیرستان خو اوبویسلی زمونږ خپله ژبه ده اتانس سایت چې کوم دا ویلای کې افغاني ژبه کې ویلای شم. پښتو کې دا نورې چې کوم لینگویج مروتوال لینگویج دی اور بیٹنی لینگویج دی یا لا شکر دی اردو کې ویلای شم.
اوریدونکو شان خان وای تر اوسه د موسیقۍ کوم استاد نه لري, خو زیاتوي چې د دې لپاره چې په هنر کې یې نور خپل هم راشي هڅه کوي چې ځان ته یو استاد پیدا کړي.
چې په هم ځان د تخکاری جزته خبره کوم چې زما تر اوسه پورې هیڅ څوک استاد نشته د موسیقۍ په دنیا کې. دا پیورلی د خدای یو بس انعام دی ماته چې کوم زما غلې ته راچولې دی خدا وا چې دا شو چې کوم ما وکړه دی کې ډیر غټ غټ مطلب قرآنی الکان دا غلی او د موسیقي د قرآنی نو هغه بچ کله مونږ شوز نه اول کله هغه نه غنغناو کول به مونږ اول به پریکټس ورته کول نو الته نه ما ډیر څه زده کړل ما ایون دا خبره زده کړې چې د زړه سره غانا ویل سوره غلری کنه معنا او د یو د خالی د گلے سارا گانا ویلل دیکھم ډیر فرق وی نو دا سیزونا با ما کیچ کول دا کول با اول نہ مطلب زما مائنڈ لگ تیز ہو ان شاء اللہ اس ما فل کوشش تے اس بز جی استاد پراپر یو رتا گورم زبا دا موسیقی پراپر دا کوم ډیر غټ سمندر دے پورا خو مونږ نش دا کړه کولے خود دا صحیح چے ایٹ لیسٹ دا راگونو دا ٹھاٹونو اور دا دے سیزونو چے مونگ تا پتا ہو لگی چے لور ہم نکار راشی زبا پا آواز کے دے زکڑے نا
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو میل کې له جنوبي وزیرستان سره د تعلق لرونکي سندرغاړي شان خان خبرې او دغه سندرې اوري شان وای پلاری کمال مسعود هم د موسیقۍ باقاعده زده کړې نه وکړې خو په خبرې چې پښتو ولسی موسیقۍ ته د کړیو خدمتونو لوجي خلک یادوي شان زیاتوی د لوړو زده کړو لړۍ چې د موسیقۍ په کارونو کې د زیاتې بوختیا لوجي ترې نیمګړې پاتې شوې وه هڅه کوي سرته ورسوي
والد صاحب میں ایک ہم سدا سپورا زکڑا نو ہے کڑی لکا باجرا استاد ہوا ایک خو خیر مانا دیر خواہ زما والد سے اوبیسلی دیر خدمتوں نے کڑی دیکھ خوبیا ہم آدونا لکا ڈیپ نو پکیت للے لکا دارا پہوں چھ خپلا گانا پا یو ہارمونیم بندے ویلل او تر خپلا حدا پورے کافی ہنر زکڑے ہوں او دے بیا فوک سائٹ تلاڑو لک دا خپل علاقائی غیر اونی و لوگ خپل مطلب یو اللہ یو دیر غور کرے ہوں قدر اور عزت ورکلو نو ما خپل سزدہ کرنا دا کرے دا والد صاحب نا میں ہم دورا خاص نا دا کرے خوب دا دے چھو اوویسلی خیخی خبرے میں دا کرے دی او خوچ کم غا دی والد صاحب جی اول سٹارٹ نا زمان پا دا فیور کی فلا وہ ہم نا چیزا دا میوزک فیل تا راشم کرا ایز ان سنگر اول ما خپل ایجوکیشن غا ماشاءاللہ ما گریجویشن خپل کمپلیٹ کرے دی دا مخ کے ما بیا غا کولو جی ایم بی اے خدا دے چا انفارچونیٹلی فی الحال کمپلیٹ نہ شو خواب اور طرح اور طرح تو لگیا مول چیز میوزک کے زد ہونا بیزی شوم کر اللہ شکر دے پو دیر کم عمر کے اللہ ڈیر عزت راکڑو نو بس آگے کے بھی الگ بیزی شوم اسٹوڈیو ورکس کے نن سبا بیزی ام پروڈکشنز کے پروگرامونو کے او سدا ٹی وی چینل سرا نو بیا ٹائمز تیرا تا ملا اون شو دمخ کے سٹڈی کیری اون کولو خو انشاءاللہ کوشش بکاون چ زخپل استاد تام ٹائم ورکو انشاءاللہ استاد اون سم با قیدا د موسیقی ہم خپل چکم ایجوکیشن دے ہم تر بس اور سو
اوریدونکو شان خان وای د وزیرستان د محلی سندرو درا غونډولو نو یو او سری سازونو سره دا غو د ریکارډولو په کار یې پیل کړی دی. د په خبره د خپل د غوڅو پترس کې غواړي د پښتو روایتي سازونه هم بیرته راژوند کړي.
ماشاءالله لکه ډیر ښه لیجنډز پاتې شوی دی زمونږ د پښتو په میوزیک کې. خدا دا چې سپرو سره پورې ډیر ضرورت دی د نوی هنرمندانو زمونږ پښتو ته. نو زه کوشش کوم چې زه څوره په ما کې ټیلنټ دی ز هغه کوم زما لیسنر دی یا ویورز دی فانز دی زما پورا دنیا کې هغه ته زه وخایم. زما مین فوکس په دغه دی چې زمونږ کوم د وزیرستان ټریډیشنل اتان په کوم ته وای دا د ډیر د افغانستان سره هم کافی ملاوي کی ولې چې زمونږ کوم لهدا هغه ډیر داسې او توي چې مړه لهدا کنه لکه ډیر سلو ټیمپو لهدا او ډیر ښه او ډیر خلکو فخم کړو ما هغه پروګرامز کې هم څه لایف ځانه وکړي was the proper wardam che zida gund je tablar khasta khasta che kum compositions da veli di ya nur sada se traditions among cultural che kum za munga gane di da gazara wakhlam o pa yo nawi andaz sara pa ye release kam matlab za de pa favor ke bilkul nahi da computerized che kum kar de kana za wam ji che bor sara tabla aur shehnai sh rabab sho harmonium sho za add kawal wardam za de na ilawa yo song incomplete gadam
na yori khotukda mo khonakda vesye chelanda prekave wo vesye chelanda prekave jadar se na wo te shavtale wala wo te shavtale wala pegle jinke te power pal khela ka bina yala kala kala ho te shautale bhala pegle jinke te power pal khela ka bina yala kala kala ho te shautale bhala asla shahzada dai bala ho te shautale bala walab de asla shahzada dai bala ho te shautale bala ho rambel chambel yene karan satali dinayala kala kala ho te shautale bala rambel chambel yene karan satali dinayala kala kala ho te shautale bala janan me sasha jaye workshop wala ho te shautale bala koi janan me sasha jaye workshop wala ho te shautale bala laka degr sansara jagwaye kawana bala ho te shautale bala
شان وای د دوو اډیو البمونو په اندازا سندرې جوړې ورڅخه یو شمیرته ویډیو غانې هم تیار کړې دي. د البته د خپل البمونو مارکیټ ته د ورکولو په کار کې هغه ستونزو چې دی او د سیمینور هنرمندان ورسره د محل مخامخ دي پریشان کړي وای چې دغه مشکل ته باید یو حل ولټول شي.
تقریبا دو البمونا پورا کیگی اور تقریبا زما اس لس ویڈیوز پورا شوے ضروری خبر ہے چے البم فوٹیج ضروری شے دے زما ڈیر غٹ انویسٹمنٹ ہو شو زما پ گانو بندے بدا نو دے دے سر ریٹرن خو ہم پکار دے کنا مونگا خو بس گانا جوڑا کو اس انویسٹمنٹ کو کو بس بیا ریلیز کی پ انٹرنیٹ بندے اور سب فائدہ بندے مونگ نہ پوئے کو چے مونگ تا بس فائدہ ملاوے گی بس دا پروگرامونو نہ چے سر انکم کیگی بس اغا انکم مونگ تا خو خو دا خو ڈیر ضروری کار دے چے مطلب البم وی اور باقاعدہ چے کما دا سیل کیگی او پورا دنیا کے مارکیٹنگ وشی خلق کو تور ورسی خو انٹرنیٹ نا نن سبا خلق دے چے سونا پ آرام سرا پ فری ورتا ملاو شی نو اس ویب سائٹوں نا راغلی دی جی اغا ویبسائٹوں نا وئی چے لگا تا سو تا ہم بچت پکی کیگی اور باقاعدہ بس تا سو گانا چپ چے سوک بے ڈاؤن لوڈ کئی نو اگے کے با مونگ تا ہم مطلب بچت کیگی سو پیسے پکے خو البم کار خو چے ہوشی مارکیٹنگ بیا شروع شی بیا اغا لگا جس تنگ شاتا وقتونو کے کیدل نو دا با دیر خوشی دا دا یو آرٹسٹ پر دیر زیاد ضروری شے دے
اور جن کو شان خان چی یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه کوي چې پښتنو سندرغاړو ته د کنسرتونو جوړولو په کار کې مرستو کولو ته حاضر شي د نوموړي په خبره د کنسرتونو جوړولو په ترڅ کې به له یوې خوا د خیبر پختونخوا او همداراز قبایلي سیمو اوسیدونکو ته چې هغلته کېدونکو د نام نه پیښو پریشانه کړي د سات تیرې موقع په لاس ورکړل شي او له بلې خوا به د پښتني کلتور چې موسیقي یوه مهمه برخه ده د راژوندي کولو لپاره سره مرسته وشي
تو ضروری شے حکومت ادا پکار دے چت باقاعدہ کے پی کے پر ہر یو گٹ کے پروگرامونا آرگنائز کی اور خپل چکم سونا خخا ہنر مندان دی دارا ٹول کی یوزے دے بندے پرفارمنسز کئی دے دینا مونگ تا ہم فائدہ کیے گی اور دینا چکم زمون کلچر دے آ مضبوطے گی خلق والے چے ڈیر زیاد دا چکم حالات پا مونگ پورا کے پی کے بندے راغل دے دینا ڈیر زیاد تنگ دی نو اس ہر سڑے غواڑی چے بھائی لگ انٹرٹینمنٹ بھی لک مونگ خپل کلچر بیا واپس راشی زمونگا زمونگ خپل آرٹسٹان راشی چھے زمونگ کلچر ڈپارٹمنٹ چکم سپیشلی دے آغا سن سکارو کی چکم کومونو کلچر جوندے وی زما پا خیال آغا کومون جوندے وی آپا پورا دنیا کے آوے گی ہنرمندانو بندے انٹرنیشنل پروگرامونا ہو کی باہر ملکونو کی پریزنٹ کی دینا با دیر زیادہ فائدہ کیے گی ہنرمندانو تا ہم اور زمونگ خلق با ہم دیر انٹرٹین شی
اوریدونکو د دې ونې په سندرو امیل کې مو د پیژندل شوی پښتون سندرغاړي شان خان د هنري هلو ځلو په اړه هم د نوموړي خبرې واورېدې د خبرونې د پای په شیبو کې هم د شان لدې یوې بلې سندرې تاسو خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړي خاد او بریالي اوسئ
پخپل خورا چې قدم زکه خودلې نشم دلتا پخپلا خواخ ساز آخستل نشم داس وطن کے باز سنگا بیا جوندن تیروم دا زندگی با بیاز سنگا پس کن تیروم
اور دن کو د سندر و امیل خبرونه موردا چې هارون بچا وړاندې کول د رنگ شبیله په پښتونخوا کې د ماسپخین دونی به بجې کې دونکې دی ملیحا مرزا د مهم خبرونه وړاندې کوي د خبرونو رسو با زمنګا همکار اسرار علم مومن ستاسو د پاره د ځوانانو غک خبرونه وړاندې کوي
د بلوچستان صوبائی حکومت د جلاوطن بلوچ پلتون پختون کی مشر برامداغ بگٹی د هغه خبری هرکلی کړی چې نوموړی له پاکستانی چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادگی ښودلې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستانی رسنو سره د خبرو په وخت ویل چې دوی له ډیره وخته پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکه کړي او ویل دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي د دې ګوند مرستیال مشر شری رحمان زمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایرا پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده. د کشمیر په ویشلی سیمه کې د پاکستان او هند سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزو په تبادله کې دوه هندي ولسی وګړي وژل شوي دي او شپاړس نور ژوبل دي. هندي او چارواکو تیره ورځ پر پاکستاني او سرتیرو تور پورې کړې چې اول یې ډزې کړې دي او په نتیجه کې هندي سرتیري جوابي ډزو ته وهڅول شو. پاکستان په دې اړه لاس نه دی ویلي. د افغانستان د زابل ولایت څخه کفان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې هغلته د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په خبره ملا اختر منصور خوښ شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت موسی کله ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره خپل هلمند ته تللی دی. امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګیدونکو ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال پرون تاشکند ته د یو سفر پر مهال وویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړې او ورنه غوښتي چې څنګه ورته مناسبې هماغسې د همکاري وکړي. د آسټریا د کورنو چارو وزارت وایي چې د ویانا او هنګري ترمنځ په لوی سړک له پرېښودل شوي یو ټرک نه د اویاو زیاتو مهاجرو مړی موندل شوي دي. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د نائن ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه
اوردونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ وستئ. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، د سغدريزي لاملونه څه دي او د دې مخه څنګه نیول کېدې شي. پر دې بل خپل ملمنو تاسو سره خبرې کوو او پر دې یو ریپورت هم لرو، خو لومبه زمنګ د ټلیفون شمیرې او د اسکایپ اډي لزان سنوټ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی:
00 24 11 40 15 00 24 11 40 215 00 24 11 40 315 00 24 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، نشمیرې لسان سره ولیکه
0800220033
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته ده مشال رادیو.
ځوانانو غږ خبرونه ته وګورئ. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلويږي او د دې مخه څنګه نیول کېدې شي. اردوونکو په جلال آباد کې یوې غیر دولتي ادارې څو ورځې وړاندې د عدمي تشدد په نامه یو پروژه شروع کړې چې هدف یې ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې دا رنګ د وسلوالو لاسو ته پرېنوځي. د دې پروژې مشر محمد نبی تدبیر دا مهال موږ سره د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي. ډېره مننه ستاسو نه. اردوونکو له دوی سره به خبرې کوو. تدبیر صاحب تاسو سره به خبرې کوو، خو که خوښ هم وي یو ریپورت لرون لومبیا به دا خپل اردوونکو ته وړاندې کوو. مننه ستاسو نه. اردوونکو زه تاسو ته وایم چې د یادې پروژې تر مخه څو ورځې وړاندې د جوړ شوي سیمینار په اړه یو څه ریپورت لرو. په دې سیمینار کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو سربیره پکې له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه. نو راځئ چې اول دا ریپورت وورو.
دغه خونی سیمینار چې د ټی ایل او یا اړیکو دفتر له اړخه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شو، کابو اویا تنو پورې ځوانانو پکې ګډون کړی وو چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپي شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د اماړي کو مسول محمد نبی تدبیر وای چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ بحثونه شوي وو.
نن په دې خبرې کو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي، ولې فکرن د وسلوالو ډلو سره دي.
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړیو مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یو ځای کېدلو لویه وجه بیروزګاری یاد کړه.
تقریبا دې یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې اوسنیو ناخوالو نه وژغورو. اصلي خبره نن پر دې باندې وسو چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي چې حکومت ورته کار زمينه نه ده برابر کړې، نه په کلو کې او نه په شهرونو کې.
بوستان ولیزه چې د خوست ولایت نه د دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپ دی خونی سیمینار کې زده کړل دوی به په خپل سیمو کې هغه ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې د دولت څخه لري دی یا غوښه شوی دی موږ په خپل سیمو کې کلو باندې کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو دوی به راوغړو سو لدی لارې موږ دغه مسل چې موږ دلته ذکر لیدوی سره شریک
د پزلدیان محبوب پونم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې مو سره ځوانانو شریکول ډیر زیات موثر پرې وته ډیر زیات مثبت پرې وته. زه غواړم چې پراتنګي کې هم داسې غونډې کې برخه واخلم تر څو د خبر پښتون خو ځوانان د دغه سي مفید غونډې نه خبر.
د اړیکو د دفتر مسولین وایي چې په تیرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوی وو چې بیروزګاری، فقر، د تعلیم نشواله او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغ اغه اومدل ملونه دي چې ځوانان د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي.
اردن کول ک څنګه چې تاسو ریپورت کې وردل چې په جلال آباد کې یو غیر دولتي ادارې د عدم تشدد په نامه یو پروژه شروع کړی چې هدف یې د خیبر پښتونخوا افغانستان ځوانان له سغدري زیړول دي چې د رنګ د وسلوالو لاسو ته پرینوزي. هم دغه پروژه مشر لکه څنګه چې مرته ویلې محمد نبی تدبیر را سره د مهال د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دي. تدبیر صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه. درته وایي چې د ریپورت کې تاسو یو خبره وکړه چې داسې ډېرې ځوانان شته چې له حکومت سره کار کوي، ځان د سماجي ټولنو کارکونکي یا ټولنیز فعال خای خو فکرن له وسلوالو سره دي. د دې څه مطلب دی؟ څه وایي تاسو؟
بالکل سر نو خو د دې پروژه د دې پروګرام نه مخکې یو ریسرچ کړو چې په هغه کې د مختلفو ځوانانو سره د بیلابیلو کټګوریو ځوانانو سره خبرې کړې وې چې دوی یعنی ولې تشدد طرف ته تمایل ښیي، ولې وسلوال کیږي، ولې له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. د دې مختلف عوامل وو، ولی یو دا هم چې ځینې ځوانان چې ځانونه سیویلیان ښیي، ځانونه د مدني ټولنې فعالان ښیي او حتی د حکومتونو نه معاشونه هم اخلي، خو دوی په دغه ټولنیزو رسنیو کې اخبار، مجله، په فیسبوک کې ډېر زیات ځوانان دوی هغه ځوانانو ته ناوړه تبلیغات کوي چې هغوی په کلو کې اوسېږي، هغوی د ښارونو نه لرې دي، هغوی ته دغسې شعرونه جوړوي، هغوی ته داسې لیکنې کوي چې پیغام مطلق افراطیت او تشدد وي. دوی هم غواړي د حکومتونو نه امتیازات واخلي او هم غواړي هغه ځوانان چې د کلو کې پراته وي هغوی اکسټریمیزم او تشدد ته وهڅوي، تشویق کړي. نو موږ په دې پروګرام کې ځوانانو ته تاسو خپل کې سره په دې بحث وکړي چې ولې ځوانان دغه کار کوي. هغه ځوان که واکن نه غواړي چې تشدد خشه دی یا پخپل نجی پخپل حل ته نه دی، پخپل وسله ورسره نشته، ولې د قلم او کمپیوټر نه، ولې د کیبورډ نه دی وسلې کار اخلي، ولې فکر نه هوی ته داسې پیغام لیږي چې هغه مطلق تشدد ته د ځوانانو هڅول وي. نو په دې باندې ځوانانو سره ډېرې ښې خبرې وکړي، او قانیم شو چې واقعا یو شمیر ځوانان دي چې هغه په خارونو حکومتونو ترڅنګ وسیږي په پټوي دارو کې خو فکران دوی تخریب کوي حتی سوله تخریبوي ځوانانو ته بدل راخي
نو تدبیر سب لکه څنګه چې تاسو ویل چې د ځوانان چې د حکومتونو سره کار کوي په سماجی ټولنو کې کار کوي نو په ټولنیزو میډیا باندې چې کوم د لیکل کوي نو دغه څخکاري چې دغه ځوانان خو تعلیم یافته دي دوی د تعلیمي ادارو نه فارغ دي نو څه وایي چې په دغه تعلیم کې څه کمی دی که څنګه
نصب په دوی فکر اصلا دوی د تعلیم نه بده استفاده کوي ناوړه استفاده کوي کله تعلیم کې خو تربیت کې به کنه وي تعلیم کې کنه ځکه نه چې دوی هر سیاحت کړي دي دوی په هغه خپل مسلک کې هر یو خوارد دي ولې دوی د غینا غلطه استفاده کوي هغه ځوانانو ته غلط پیغام رسوي دا سیمه ده چې څوک دې بیکاره شي یعنی دلته یو شمېر ځوانان واغوي دا ځوانان بیکاره دي کلو کې ځکه تشدد ته مخه کړی او سوال سره یو ځای کیږي یا فقر دی ډیر داسې ځوانان هم شته چې هغه په ډیر فقیر او غریب حالت کې ژوند کوي ولې هغه ټوپک نه اخلي هغه ځان په سیمه نه تړي هغه خپل ښوونځي خپل سکول او سرک نه ورانوي هغه خپل ډوډۍ ګټلو لپاره د نورو لار نه استفاده کوي د ټوپک خو حل لار نه ده
نو تدبیر څه پښتنه زما هم دادا چې په دې جدید دور کې چې انټرنیټ ته ریډیو دی ټي وی دی چې لکبل ځوانان پر دې خبريږي چې د پرمختللي نړۍ ځوانان هر ورځ نوی نوی ایجادات کوي چې ټول انسانيت ته ګټه رسوي ک موبایل ته ګوري اسکایپ ته ګوري د کشمه کشمه مرزونو د مخنیوي دوايانې جوړيږي او دا سه نور یو شمېر ایجادات نو بیا ځنی ځوانان د څنګه چې تاسو یادونه وکړه ولې لوسلوالو سره مرګر کیږي او انسانيت ته د ګټو رسولو پرځې خپل کور خپل وطن ورانه
خو یو خدا د سر چې دی حکومتونو بي غوري دا هوی لري پاتې شوی دی کنټرول نشته دویم خبره دا ده چې د تشدد پلویانو ډېر سخت تبلیغات دي چاغوی ته د اسلام باندې کوي چې تشدد او اکستریمیزم په اسلام کې دی هغه ته نور لارونه د دوی دا فکرونه خرابوي او دوی تشدد طرف ته مخه کوي په مقابل کې د هغه خلکو تبلیغات ډیر کمزور او حتی نشته دي چې هغه تشدد نه غواړي هغه د عدم تشدد لاروي اندي خو د هغه تبلیغات به دومره قوي نه دي چې هغه ځوانانو ته یو قوي او مثبت پیغام ورسوي نو هغه ځوانان چې په اطرافونو کې اوسېږي هغه فکر کوي کزه وصله ولرم او زه دې وصله والی دل سره اړیکه او رابطه ولرم نو په نور ځوانانو باندې ما دغه مقام هم لوړوي او څوک به خبر هم نشي ماته ولې او هغه ډیر معمولی د جیب خرچ هم دي هغه لارې نه پوره کوي نو دلته دې ځوانانو ډیرې ښې خبرې وکړي دوی سره دا اصلا ډیالوګ و دي دوی په منځ کې دا درېمه غونډه و دي مونږ نو دوی همدا خبرې وکړي چې همدا جدید دور کې چې انټرنیټ دی او ټي وي دی او رادیو دی او کمپیوټر دی د دې نه باید هغه ځوانان چې ښه استفاده کولی شي هغوی ته باید دا پیغام ورسو چې تاسو هېڅکله داسې کلپ مه جوړوئ چې د هغې نه یو ځوان د تشدد طرف ته وهڅوئ تاسو هېڅکله دغسې یوه لیکنه مه کوئ چې د هغې پیغام او مسیج منفي وي او تخریبي وي
سمه ده یو اوریدونکی دوی سره خبرې کوو ستړي مه شئ څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه او څه به ویل غواړي مننه استاسینه یو مننه استاسینه یو بلر کې دوی سره هم خبر کو استړی مشه څوک خبر کو څه بل غواړي استړی مشه څه بل غواړي رور
بس دا ویل غواړو چې دا تشدد کم دی دا دنیا کې تاسو ویني دا ټول دنیا کې تشدد دی خلک شروع کړي چې ځان ته صبر طاقت وایي او د کوم میډیا باندې خبرونه مزه اورو د ځانان څخه خبرونه اوري دنیا کې مسلمانان باندې ظلمونه کوي
نو په دې وجه باندې ځوانان به دې طرف ته ځینو هغه خپل اسلام دین دفاع کوي.
مننه ستاسو نه. اوریدونکو نن د ځوانانو غک پرونه کې زمونږه موضوع ده چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلويږي او د سغدريزي لاملونه څه دي او د مخه څنګه نیول کېدي شي. موږ سره دغه رنګې د ټولنیزو چارو فعال محمد نبی تدبیر د جلال آباد نه ټلیفون پکړه دي. نبی صاحب، تاسو د دوی د خبرې واورېدلې، نو پښتنه دلته کې دار پورته کیږي چې څنګه دوی ویلي چې مطلب په یو کور کې تل لس کسان دي او هغه مړ کیږي په یو بمباری کې، یو کس روغ پاتې کیږي، دغه رنګ بیا هغوی نورې حوالې هم ورکړي. نو آیا د دې څه ګورې تاسې چې د دې حل خدا نه دی چې یو کس خپل کور وران کړي، خپل وطن وران کړي؟ د دې څه وایي تاسې؟
بالکل سر، یعنی دا به ډېر کم وي. موږ حتی دفتر د چیړنو برخه کې هم ډېر کار کوي، په همدغې برخو کې هم موږ څېړنې کړي دي. یعنی باور وکړئ ډېر کم به داسې پیدا شي چې هغوی په کور بمبار شوي او ټول به شوي او یو پاتې هغه بېځي دي وسله والو سره. اکثره وخت کې هېڅوک نه ویلده شوي، هېڅ بمبار نه وي شوی، دوی د حواس نه، دوی هېڅ اته نه پوهېږي چې د دوی د وسله وال کېدو ګټه چاته ده. دوی په ښکاره فکر کوي چې موږ وسله وال یو، موږ مقاومت کوو، موږ اصلا د غیر مسلمانانو سره جنګ کوو، ولې د دوی د وسله وال کېدو سل په سلو کې تاوان د دوی خپل مسلمانانو ته دی، دوی خپل پښتنو ته دی، دوی خپل سیمو ته دی. د دوی د وسله وال کېدو ځان هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه دوی همدغه ځینې غلط نسیجونه دي، دغسې غلطې مفکورې دي چې ورته وایي دنیا کې په مسلمان ظلم کېږي. نو صحیح ده، دنیا کې به په مسلمان ظلم کېږي، ته په وزیرستان او ته په کندهار او په ننګرهار او په اطرافو کې، په سوات او په باجوړ کې په مسلمان ظلم کې. دوی څه کړي دي؟ دوی خو یا هغو نمایندګان نه دي، دوی خو هغوی ته نه دي ویلي چې تاسو په مسلمانانو ظلم وکړي. دا خو چې د موږ په دغه تیر سیمینار کې همدغه یوه موضوع چې د وسله وال شو ځوانانو زیانونه ډېر چاته وړي، د دوی د وسله وال کېدو ډېر زیان. آیا هغه چاته چې دا ځینې خلک دوی ته په خوله کې ورکوي چې تاسو مقاومت وکړي او جهاد وکړي او مقابله وکړي د کفر سره، آیا د دوی د وسله وال کېدو زیان کفر ته ډېر اوښتی دی که د مسلمانانو بیا په ځانګړې توګه د پښتنو بچي دوی ډېر د تعلیم نه محروم کړه؟ آیا دوی د پښتنو سکولونه وران کړل او ښوونځي وران کړي که د هغوی وران کړه؟ دوی د پښتنو ځوانان ډېر د تشدد د لارې نه وځپل او که د هغوی وځپل؟ نه پوهېږم چې دوی څنګه دغه ډېر کمزوري پیغام ته ښه توجه کوي او هغه خپل کلي ته نه ګوري چې دا کلي کې د تشدد د لارې نه څوک ډېر ځپل شوي دي.
موږ سره یو بل اوریدونکی دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مه شئ، څوک خبرې کوي؟
قربان دې شم مومن صاحب، تا ته قدرمن میلمه ته او دغه شانتي ټولو لرو برو پښتنو ته په ټولو پښتنو مینه سلام علیکم، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوي.
مننه استاذ نه حبیب مسافر روره د سعودي نه په خیر څه بول غواړي پروگرام کې؟
قربان دې شم، یو نظر هم لرم او دا
سم ده، استاذ आवाज راځي مونږ ته.
قربان په دغه ټکو موافق یم چې موږ ته داسې تبلیغات راځي چې هغه موږ بیا په ځان باندې خپلو او هغې نه موږ تشدد راوباسو، موږ پوښتنه نه کوو. دا بالکل روغه خبره ده او سل فیصد ده. زه دلته وایم چې کله هم زموږ دغه ځوانان راوچتیږي یو څه کوي، دغه خو دلته انصاف هم نشته. که چیرې یو داسې وي مثلا چې مومن صاحب زه راځم، ما تعلیم وکړه، تا هم را سره غبرګ وکړه، بیا راځم د دغه حکومت یوې ادارې ته ودرېږم، د ما 200 نمبر او د ستا 1000 نمبر، بیا زه په دې 200 نمبرو باندې زه خپل ځی ته ځان رسوم، خو ته ونه رسیدلې. ځکه چې دلته انصاف هم نشته، انصاف هم ضروری وي. بل د دې ورور نه دا پښتنه زل رم او په دې کې به دې کوم کار وکي؟ زمونږ د مدرسې او د سکول ترمنځ ولې دومره فاصله ده؟ ولې دا خلک یو د بل نه نفرت کوي؟ دا ولې نشون موږ نږدې کولای او په دې کې به دې څومره کار وکي؟
مننه استاذ نه. یو بل ورور سره خبرې کو، ستړي مشي. زه فکر کوم دوی سیګنالو کې څه ستونزه ده. نبی صاحب که دغه پوښتنې ځواب ورکړي.
بل صاحب، دو اول چې انصاف نشته، نو د انصاف ترلاسه کولو یا د هدف ته رسیدلو لار وصله نه ده. په یو جمهوري نظام کې د دې مختلف لارې دي دوی یعنی تر اوسه پورې به دوی ما ته داسې مثال نه کړي دوی د وسلې د لارې نه کوم هدف ته ځان رسولی وي بغیر د دې نه چې د وسلې د لارې نه یې ځان د هدف نه لرې کړی وي او خپل کلی کورې تبا کړی وي. نو انصاف خو موږ دلته د حضرت باچا خان د عدم تشدد ډېره اوږده فلسفه لرو، ډېره ګټوره فلسفه لرو. ولې موږ د خپلو پخوانیو مشرانو د خپلو هغه خلکو نه چې هغوی مثبت قدم ایښی دی ښې لارې موږ ته راښودلي دي هغوی نه ولې استفاده نه کوو؟ نو د نه انصاف وجه خو دا نه ده چې موږ به ټوپک را واخلو که نمرې مې کمې دي نو یو یو صحیح ځای ته زه لا نه دم ټول ښوونځی به ورانوم چې هغه باقي پاتې بچیان سبق هم ونه وایي هغه اویا نمرې هم وانخلي لکه دوی چې نو دا خو حل لاره نه ده په دنیا کښې نن سبا دا حل لاره نه ده
بله
او نه د دې حل لارې نه موږ کوم ځای ته ځان رسولی شو.
بله
خبره دوی دا وکړه چې دوی به څنګه
هغه ول چې د مدرسې او د سکول ترمنځ فرق دومره ولې دی؟ مطلب دغه زدهکوونکي ول یو بل دومره نفرت کوي؟
بالکل دا اصلا هغه طالبان نه دي ټول چې هغوی واقعا دیني زده کړې کوي. باور وکړه دغه سې خلک دي چې هغوی په خپله په اسلام نه پوهېږي چې یعنې څه. دا یو سیاسي نوم دی، دې ته باید څوک دا تېروتن نه ونه کړي چې د اسمان د جومات او د ښوونځي یا د ښوونځي او د سکول جنګ دی. دا دغسې نه ده، دا فقط یو نوم دی، یو سیاسي نوم دی. هر څوک راځي او په همدې اشر ورګډېږي او وطن رانوي. نو دا داسې نه ده چې او بله خبره دا ده صحیح ده یو څه تفاوت به وي د مدرسې او د سکول ترمنځ، خو هغې دپاره باید کوشش وکړو چې هغه وطن یا هغه فاصله د منځه یوسو، هغوی سره نږدې کړو. داسې نه چې وسله روانه هغوی سره مړه کړو یا نور هم سره لرې کړو، دا خو حل لاره نه ده.
سمه ده. محمد نبی صاحب دغه ته وایي چې میندې پلرونه سکول استاد او په خاص توګه د جومات ملا څه رول لوبولی شي چې یو ځوان د وسله والو لاسو ته له تلو څخه منع کړي؟
یاره صاحب داسې دی چې په اطرافو کې نن سبا د دغې خلکو زور نه رسېږي، هغوی ورته دومره منفي تبلیغات کوي. وایي که ته دغې جنګ ته ځې تا ته ضرورت نشته چې د مور پلار نه اجازه واخلې، نو مور و پلار به په یو زلمي باندې څومره زور ورسېږي. بله دا چې حتی د نور په ځینو څېړنو کې دا هم ثابته شوي چې یو ځوان چې د وسله والو ډلو سره تړاو لري یا د هغوی غړی دی هغه د وسلې سره کله کله کلاس یا صنف ته ټولګي ته هم ځي وسلې سره ځي. نو هغه استاد غریب هم دته څه نه شي ویلی. او بله دا ده چې هلته داسې یرغمل شوي ده د موږ هغه ټولنه چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد پیروان دي، عدم تشدد غواړي، هغوی یو قسم ته یرغمل شوي، کډنب شوي دي. هغوی نه شي کولی چې په ښکاره دوی ته څه ووایي، که ووایي ډېر په نرمه او ډېر په ټیټه سطحه. زما پیغام دا دی هغه ځوانانو ته، هغه علماو ته چې هغوی یرغمل نه دي، هغوی کولی شي چې خپل آزاد تبلیغات وکړی شي. هغوی ورته ووایي اقلا لږ فکر وکړي چې دغه پنځلس کاله چې تاسو پښتانه په جنګ کښې ساتلي دي یا جنګ کښې را یرغمل کړي دي، آیا ګټه او تاوان یې چا ته شوی دی؟ دا جبیره به څومره کلونو کښې وشي؟
ښه، بله اخري شیبې دي محمد نبی صاحب، ما ویلی چې نن سبا تاسې خپله باندې ګوره چې زیاتره ځوانان په سوشل میډیا باندې ډېر زیات فعاله دي، که فیسبوک ته ټویټر دی یا نورې کومې ټولنیزې رسنۍ دي. نو دا راته ووایي چې په دې کې دغه کوم موضوع چې نن موږ څېړو په دې کې د دې هر څه د دې رسنیو منفي او مثبت رول ته تاسې څنګه ګورئ؟
موږ په دغې تېر سیمینار کښې همدغه مې یوه موضوع چې سوشل میډیا یا په ځانګړې توګه د فیسبوک له لارې ولې ځوانان منفي تبلیغات کوي. دې کې دواړه شته دی، دواړه شته، خو که ووایم دواړه خواوې د افراط او تشدد نه کار اخلي، که هغه لفظي تشدد دی او که دې کښې خو ټول لفظي تشدد دي. حتی ځینې کلیپونه دي هغه هم همدغسې ښیي، ځینې بیا مقابل لوري داسې منطقي هغه نه کوي، جواب ورته نه وایي. زما ځوانانو ته هغه څوک چې فیسبوک کار هغوی ته دا پیغام دی، دا ورته سوال کوو چې تاسو کوشش وکړئ دا فیسبوک دغسې مه کاروئ لکه بهرنیان چې هغوی فقط یو یو جومات نه لري، هغوی سره نه ګوري، د یو بل ځان خبروي ډېرې پاره یې کاروي. نه، موږ باید یو خپل مجبوریت د خپل مشکل د حل دپاره وکاروو. اوس موږ ډېر غټ مشکل کښې ګیر یو چې د موږ ځوانان وسوال کیږي او بیرته موږ وژني وطن وانوي خپل کلی کور وانوي. دوی ته داسې پیغامونه ورکوي، دوی ته داسې شعر ولیکي، دوی ته داسې کلپ جوړ کړي، دوی ته داسې جملې ولیکي، داسې پوسټ ورته وکړي چې هغه د عصمي تشدد لپاره د دوی تشویق وي نه تشدد ته.
بل اخري شی بین نو زما دغه پښتنه وا چې د حکومتونه اثر لوبول شي. اکثر خلک ګیله لري چې پلانکه هواد دا شي کې پلانکه هواد دا کې یو پلانکه حکومت دا کې یو دا خود ځوانانو کار نه دی او دوی څه نشي کولې. نو څو ګوري چې ځوانان واقعي څه نشي کولې که څنګه
ځوانان هم ډېر څه کولای شي، حکومتونه هم ډېر څه کولای شي، خو نه کوي. حکومتونه اصلا زه نه کار نه کوي، کنه دغه دوی کنټرولولی شي. دوی دغسې متشدد خپرونې د انټرنیټ د لارې نه فعالیت کوي چې ورته به حیران شي حکومت هېڅ اقدام نه کوي، هغوی پرېږي دي. حتی په بازارونو کې خلک لګیا دي او د همدغه حکومت تشدی دي، دوی په خلاف خبرې کوي، هېڅ دوی کوم عکس العمل نه ښیي. عکس العمل څه چې دوی د هغوی په مقابل کې خپل تبلیغات هم نه لري، خپل پروپاګاندا هم نشي کولی، بس ناسي یو په بل داوی دی او تومتونه دي، ولې په خپله څوک کار نه کوي. مشکل همدغه دی، که چېرته دوی خپل مسؤلیت وپېژندو او هغه ښه حکومت ولی دپاره یا ګوډ ګورننس لپاره دوی کار وکړي، نو باور وکړي چې دا به ډېر راکم شي او په خپله به خلک د تشدد نه راواړي.
محمد نبی صاحب، اخري شیبې دي ستاسو دغه خبرې به کېدی شي یو شمېر د قبایلي سیمو ځوانان اوري، هغوی ته څه پیغام لري که آیا دوی و ځان د وسلوالو لاسونه بچ نه کو، نو خپل راتلونکی او د خپلې سیمې او د خپلې ټولنې د خپلې ځمکې راتلونکی به څومره خطرناک وي؟
یو دما پیغام دی ټولو قبایلي سیمو ځوانانو ته همدا دی چې اوس هم د نورو سیمو او قبایلي سیمو ترمنځ د ځمکې او آسمان فرق دی، او همدغه جبیره په 50 کاله کې مشکله ده چې اوسي، او که نور هم دوی ځان خلاص نه کړي نو په پیړیو پیړیو به دوی په همدغسې تور تم کې ژوند کوي، په همدغسې یو بل به وژني، او د دوی به هېڅکله د ترګوروالۍ او د یو بل وژنې او د وروسته پاتې ژوند نه راونوځي. نو که دوی چېرته غواړي چې خپل ځانان خپل ځانونه خپلې سیمې د نورو سیمو سره سیالي کړي او ښه ژوند وکړي او ښه ژوند غواړي، نو دوی د نور ځانونه د وسلوالو د منګولو نه راوباسي، تعلیم ته د مخه کړي او درس ته د مخه کړي او ښه ژوند طرف ته دې کوشش وکړي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه محمد نبی صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، ستاسو نه یو نړۍ مننه. اودونکو دا موږ سره په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د شروع شوې پروژې عدم تشدد مشر محمد نبی چې دوی موږ سره نن پر دې خبرې کولې چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، همدارا د سغدریزۍ لاملونه څه دي، ورته مخه څنګه نیول کېدی شي. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسیږي. خپل کوربه سره له مومنت اجازه ورکړي. نه لا پامه.